په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له انیسه اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سلټکی، نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو دویمه سلور اړخیزه غونډه روانه ده. د کویټي په مارګټ سیمه کې د ملیشس واکونو په موټر بمی چاودنه کې 500 سرتیري وژل شوی دي، او ایران د نړۍ هواد په بلاستیک میزایل پروګرام د امریکا لخوا د لګول شوو نوو بندیزونو غندنه کړې ده. اوسته خبرونه تفصیل. په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استاسي د افغانستان د سولې په موضوع سلور اړخیزه غونډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دغه غونډې په پرانستون کې وینا کول چې د نن ورځې په غونډه کې به سولې ته د رسیدو په لارو چارو هر اړخیزه خبري وشي.
د سولې د خبرو اترو په دې دور کې د پاکستان د رهبرۍ پر له پسې کلک ژمنې چې له موږ سره به همکاري کوي موږ ته یې نوې هیلې رابخلې دي.
الته د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وزل هادي مسلم یار ټینګار کوي چې سوله باید لا غوډلو سره وشي چې له جګړې او عام وژنې لاس واخلي. وزل هادي مسلم یار دا خبرې نن په ننګرهار کې د پرونی حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځانوژونکي حمله غندلې. په دا حمله کې چې د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواري په حجره وشوه، 14 تنه وژل شو، 14 نور زخمیان شوي دي. د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. یوناما په خپل اعلامیه کې چې پرون جاري شوي لیکلي، په ولسي خلکو دا ډول بریدونه په مکمله توګه د انساني قوانینو خلاف ورزي ده. د کویټې په مارګټ سیمه کې د ملیشس واکونو په موټر بمی چاودنه کې 500 سرتیري وژل شوي دي. په کویټه کې ملیشس واکونو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي، مشال لیډیو ته ویل چې نن غرمه په مارګټ سیمه کې د ملیشس واکونو له یو ګاډي سره نږدې چاودنه شوه چې پکې 500 سرتیري وژل شو، دوه نور ژوبل شو. تر اوسه د بریدې مواري کومې ډلې نه ده قبول کړې. نن د کویټه یو عدالت د پاکستان پوخانی پوځي عامر پرویز مشرف د بلوچ مشر اکبر بګوټی د وژنې په کیس کې بری کړی دی. په کویټه کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پاکستان پوخانی پوځي عامر پرویز مشرف د بلوچ ملتپال نواب اکبر بګوټی د وژنې په تور کې له دوه نورو ملګرو آفتاب شیرپا او شعیب نوشیروانی سره بری کړ. تر دې اورېدنې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې آفتاب شیرپا او شعیب نوشیروانی په دې پرېکړې د اطمینان څرګندونه وکړه، خو د اکبر بګوټی زوی جمیل اکبر بګوټی بیا ویل لیدی چې عدالت د دې فیصلې پر ضد به لوړو عدالتونو ته سي. په پرویز مشرف اوسم د 2000 کال په دسمبر میاشت کې د پاکستان د پوخانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د وژنې مقدمه ده. د غسې د 2000 کال په نومبر میاشت کې په پاکستان کې د ایمرجنسی لګولو د حکم وروسته هم په پرویز مشرف له هیواد سره د غدارې تور لګول شوی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د سعودي عرب په سفر روان شوی دی او سبا به د ایران سفر کوي چې دا راست یادو هیوادونو ترمنځ د روان کړکیچ د هواري لپاره د هیوادونو له مشرانو سره وویني. د وزیر اعظم هاوس ویان ماستارک نن مشال ریډیو ته وویل چې نواز شریف به د خپل سفر پر مهال د سعودي عرب د بادشاه سلمان بن عبدالعزیز او نور اعلی چارواکو سره ملاقات کوي. ماستارک زیاته کړه چې نواز شریف سره په دې سفر کې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری دی. د پاکستان پنجاب صوبې په مختلفو سیمو کې د سواین فلو نومي ناروغۍ سلور نور کیسونه مخې ته راغلي دي چې ورسره په دغه صوبه کې د دې ناروغۍ مریضانو شمېره تر 500 اوړېدلې ده. د پینډې په هولي فیملی اسپتال کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې په یاد اسپتال کې بیګا یوه ښځه هم د سواین فلو د ناروغۍ له وجې مړه شوې چې ورسره په دغه صوبه کې د سواین فلو له وجې د مړو شمېره 45 ته ورسېده. تیر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان اتمانسه قبایلو یو لویه جرګه شوې چې پکې یو وار بیا د حکومت نه د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنولو د بحالۍ غوښتنه شوې ده. د جرګې یو ګډونوال مشر ملک خان مرجان پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
چې کیم خلک میژ په رزمک سب ډویژن شې د دغه کیم تکالیف دي دغه فوري ختمول په باندې شې کیم متاثرین دي په بلجی شې متاثرین دي دغه فوري واپسی او سکولینا کالج خلصول میرلی میران شاه چې په کیمه طریقه لټ شوی دی چې کیم نقصانات شوی دي دغه زلا کول میژغوري.
په جرګه کې فیصله شوه چې په راتلونکو سروسو کې به د شمالي وزیرستان د بیلابیلو قبیلو یو نمائنده جرګه جوړول کیږي چې د ټول کام په استازیتوب به حکومت سره خبرې کوي. د خبر پختونخوا وزیر اعلی نن په پیښور کې د بابی پېښور په نوم د ځمکې د پاسه د سړک یا فلای اوور پرانسته وکړه. د پېښور د پرمختیا اداري چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د حیاتآباد په فیس 3 چوک باندې جوړ شوی د جمرود او حیاتآباد ترمنځ د سړک به تر ډیره ټرافیکي مسلې هوارې کړي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ایران د هیواد په بلاستیک میزایل پروګرام د امریکا د نوو بندیزونو غندنه کړې او نن یې ویلي دي چې دا بندیزونه د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د واشنگتن د وسلو خرڅولو له وجې هیڅ قانوني او رسمي حیثیت نه لري. دا له هغه وروسته ده چې امریکا په ځینې ایراني کسانو کمپنیانو د بلاستیک میزایلو د پروګرام په سر نوي بندیزونه اعلان کړي دي. دا ګام په داسې حال کې مخې ته راغلی چې ورځ وړاندې امریکا او یورپین یونین د اټمي پروګرام له وجې په ایران لګیدلي بندیزونه اوچت کړل. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه نوي بندیزونه د 500 ایرانیانو په متحده عرب امارات او چین کې د ایرانی کمپنو د یو نیټورک خلاف لګول شوی دی. وروستی خبردار چې په روم کې سفارتي سرچینې وایي چې د ایران ولسمشر په راتلونکې اونۍ کې د فرانس او اټلي د دورو اراده لري. د اټمي پروګرام د معاهدې وروسته د ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو پسته د حسن روحاني اروپا ته دا لومړی سفر دی. د اټلي چارواکو ویلي دي چې حسن روحاني به د جنوري په 15مه او 16مه د اټلي دوره کوي او بیا به د جنوري په 18مه پیرس ته ولاړ شي. د رپورټونو تر مخه حسن روحاني به د اټلي سفر پر مهال د هیواد ولسمشر او وزیر اعظم په ګډون د تجارت په برخه کې نور مشرانو سره وویني. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لازم همکار رابعه اکرم خان درته د کرنسو بای او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو پاونډ په 1.53 روپۍ او په 1.53 روپۍ. یو ریال په 28.20 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.35 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.93 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.80 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ په پېښور او بنو کې خال وریځې وي او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 19، بنو کې 14 او په کوټه کې منفی 3 او 14 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د افغانستان د روغې جوړې په اړه د افغان، پاکستان، چین او امریکا استازو غونډه په کابل کې روانه ده. د سیمه ییزو چارو شنن کې دغه خبرو خو پایلو ته ډېر هیلمن نه دی. ولی
حکومت دې عین دې هغه ته طالبان تیار نه دي او د طالبانو چې کوم طریقه ده هغه ته افغانان تیار نه دي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن سعودي عرب ته ولاړ چې داغه هیواد له چارواکو سره د سعودي او ایران ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ کمولو پر لارو چارو لاغو سره خبرې وکړي. د شمالي وزیرستان د وتمنځي قبیلې مشرانو په خپلې پرونی جرګه کې یو وار بیا د پاکستان حکومت وغوښتل چې کورونو ته په عزت سره د بیرته ولیږي او د هغوی شوي تاوانونه دې هم ورپوره کړي.
میش ده خیر لیاره تلاش کول غوړي چې کوم نقصانات شوي دي دغه ځلا کول میش غوړي.
او پاکستان چیمبر اف کامرس چې دغه هیواد د سوداګرو یو نمائنده تنظیم دی خپلې وڅانګه په باجوړ ایجنسی کې پرانستا. د سیمې کاروباریان پر دغه کار د خوښۍ څرګندونه کوي.
موږ ډېر خوشبینه یو انشاءالله چې د سبا کاروبارونه روان شي او د پاکستان د نورو بخارونو په حساب کې موږ شامل شو.
د سولې پر لور خبرونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ورلای موجود. افغانستان د سولې لپاره دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په دغه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو برخه اخیستې ده. غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وینا وکړه. وسلوال طالبان یې د سولې خبرو ته راوبدل. ربانی وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نږدي د یو امن او سولې ایز افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړې او ورانونه ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان پوهان دغه غونډې ته هیله مندي خو وایي معلومه نه ده چې څه مثبتې پایلې به یې مخته راشي. اجمل تورمان له کابل راپورټ راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په وسله والو طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د خلکو او افغان حکومت د پیغام په هر کلی سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي او خپل ستونزې له سیاسي لارې حل کړي. صلاح الدین جابانی دغه څرګندونه د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د سولې په دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه کې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نه ږدي د یو امن او سوله ییز افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړې او رانونه ده. د ښاغلي رباني په وینا دغه ډله کسان به د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې هم انزوا تشي.
با استفاده از این فرصت می خواهم
له دغه فرصت نه په استفادې سره غواړم د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب د طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکړم چې زموږ د سولې پیغام ومني، د خبرو میز ته حاضر شي تر څو وکولای شو ټول اختلافات له سیاسي لارو حل کړو.
ښاغلي رباني دغه شان وویل چې دا په سیمه افغانستان او هم پاکستان کې د سولې او امن لپاره یو ښه فرصت دی او په کار ده چې له دا شان فرصتونو ښه استفاده وشي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان د پاکستان له حکومت څخه د افغانستان د سولې د لومړي او څلور اړخیزې غونډې د کوربتوب او په دې برخه کې د دغه هیواد له قوي ژمنې او ملاتړ نه مننه وکړه. د یادونه ده چې د افغانستان د سولې په اړه لومړی پړاو څلور اړخیزه غونډه تیر اونۍ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې په دغه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو برخه اخیستې وه. تر دې دمخه هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو مخامخ یوه غونډه جوړه شوې وه چې نور پړاوونه یې بیا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپلېدلو وروسته کنګل شول. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه غونډې ته هیله مند دي، خو وایي دا معلومه نه ده چې دا غونډه به تر کومه مثبت نتیجه ولري. د سیاسي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر:
مونږ خو تر اوسه پورې همیشه په خوا هم هیلې درلودلې، مګر دغه هیلې یو مثبت پای نه درلوده. اوس هم مونږ هیله لرو له یو شک سره چې دغه هیله ترسره کیږي او نه ترسره کیږي، دا به آینده عملی اقدامات وښیي.
په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني تر وینا وروسته ورتړلې اعلان شوه، خو د ډیرو باورداري چې د تړلو دروازو تر شا دا خبرې به د افغانستان د سولې په لور د افغانستان د خلکو زړونو ته د هیلو دروازه پرانیسي.
اجمل تورمان رپورټ. په داسې حال کې چې نن په کابل کې د افغانستان د روغې جوړې په اړه څلور اړخیزه غونډه وشوه، په دې تیرو کلونو کې په افغانستان او هم په پاکستان کې شویو د نامنۍ پیښو د دواړو هیوادونو ولسونه سخت زیات ځپلي دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د سیاسي چارو له پوه ډاکټر محمد تکی سره مرکه کړې او هغه پوښتلې چې په افغانستان کې سوله د پاکستان د امنیتي وضعیت له خوالي سره تر کومه حده مرسته کولی شي.
پاکستان که دا وګوري چې دا د غیپ ګټه نو بیا خو په ګټه ده، خو د پاکستان په حساب دا دی چې افغانستان کې تر څو چې طالبانو سره رغبت ترلاسه کړي نه سه ورته سیاسي مراد ملا شوي نه، نو پاکستان هغه ته د ګټه په نظر نه ګوري. زما خیال دی چې افغانان دې شه ته تیار نه دي چې طالبانو ته سیاسي رول ته ملا شي. په طالبان د غیر اعتقاد یو سیاسي حیثیت کې نه دی شوی، هغه هغه شه ته تیار نه دي چې کم موجوده وخت کې کابل حکومت دے آئین دے اساسی بنیاد دے، اگر تو طالبان تیار نہ دی او د طالبانو چې کم طریقہ دا اگر افغانان تیار نہ دی
ل ترهګری او بدامنی څخه پزیات توګه کا افغانستان کې د پاکستان کې د عام ولس ډیر زور ول سو دی. ستاسو په فکر په افغانستان کې طالبان واک تر سوال به د پاکستانی ولس په ګټوي؟
هیڅ کله نه دی. جی تیرو څلوېښتو کالو کې پاکستان په دې خبرې پوه نه شو چې افغانستان کې کابل ته چې اور وړي نو هغه کور چې دی هغه پاکستان کور ته هم راځي. د پاکستان لمن که اسلام آباد کې دی که لاهور دی، هغه اور ورته رسېدلی دی. نو خبر دایي چې هغوی په دې ځان پوه کړي دینه خو پاکستان ته نقصان رسي، خو د پاکستان د ځواکونو د استخباراتي ادارو د اسټابلیشمنټ داسې یو کیلکولیشن دا دی چې هغوی دا دیشه تا دا تاوان پا نظر نو گوری، خو دا دا غی پا نظر دا کاروبار کولو یو قیمت دی. دا غی پا نظر که الٹیمیٹ گٹا غی تا دادا چه افغانستان که یو کمزور حکومت او دا پاکستان فرنڈلی حکومت غی کچر تراوستو، نو دا غی پا نظر که پاکستان فرنڈلی طالبان و بغیر دو سوکشتنا.
ڈاکٹر صاحب کبل پلاو مجرو گورو نو دا کم چلو رخیز خبری چی کیجی دا خلو تیر وقتون و لخبرو بیلی دی پکی زکر چی امریکا هم پکی ناست دا و چین هم پکی ناست دی، دا اڑخت تاسو څنګه ګورئ؟ څومره اغیز به ولري دا غوی رول؟
خدې چې ناز دیږي په حسن 88 کې چې کوم جنیوا اکارډ شوی وو د افغانستان او پاکستان ترمنځ، هغه ټایم کې شوروي اتحاد او امریکایي ایالات ګارانټو په توګه غکم ناستو، نو هغه نه هم څه جوړ نه شو. خدای وکړي چې په دې موجوده حالاتو کې دا چار جانبه خبرونه د ګارانټرو په نظر دینه سنا څه جوړ شي او هغه خپل رول هغه ادا کړي چې کوم د پاره هغه په دې څلور اړخیزه خبرو کې ناست دي.
د سیاسي چارو لوښندونکي ډاکټر محمد تقی سره مو د بوریوال کاکړ مرکه اوریده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان په دوره ریاض ته روان شوی. ټاکل شوی چې نوموړی به د خپل سفر په ترڅ کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ د کمولو پر لارو چارو د سعودي له بادشاه شاه سلمان عبدالعزیز او نورو جګپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. دغه راز ویل شوی چې وزیر اعظم نواز شریف به سبا ایران ته هم لاړ شي او په تهران کې به د هغه هیواد د ولسمشر حسن روحاني سربیره له یو شمېر ایرانی چارواکو سره هم لیده کاته وکړي. له اسلام آباد احمد الله نور حال راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان او ایران دورې په لومبي پړاو کې ریاض ته روان شوی دی او د خپل دورې پر مهال به وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان او د ایران مشرولۍ سره د دواړو ملکونو ترمنځ پر روان کړکیچ او د دې د کمولو په چارو خبرې کوي. د وزیر اعظم هاوس ویان ماس طارق مشال رادیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د سعودي عربستان د دورې پر مهال د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان بن عبدالعزیز نه علاوه د نورو اعلی چارواکو سره ویني. د نوموړي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف به د سعودي عربستان د دورې وروستو سبا د نهې په ورځ ایران ته هم ځي او د یاد ملک صدر حسن روحاني او نورې مشرولۍ سره به لیده کاته کوي. د وزیر اعظم هاوس ویان زیاتوي چې پاکستان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په کړکیچ اندېښنه لري او وزیر اعظم نواز شریف د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی په پوره نه طریقې سره حل کول غواړي او د وزیر اعظم نواز شریف سره په پلاوي کې د فوز مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه نور اعلی چارواکي شامل دي. د ذکر ده چې سعودي عربستان له هغه وروستو له تهران سره خپل سفارتي اړیکې ختم کړې وي چې په تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د سعودي عرب په سفارتخانه برید وکړ. دا مظاهره چیان له هغه وروستو راوپارېدل چې کله د روانې میاشتې په دویمه نیټه سعودي عربستان یو مشهور شیعه مولا شیخ نمر باقر النمر په دار کړ. یاد دی وی چې د روانې میاشتې په اوومه نیټه د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر او په لسمه نیټه د یاد ملک د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان ال سعود د پاکستان په دوره اسلام آباد ته راغلي وو او د وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کړي وو. دا د همیاد وی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتېدو وروسته د پاکستان د پارلمان غړو په حکومت ټینګار کوو چې باید د معاملې کې د ایوی ډلې سره د ودریدو پر ځای د سالس کردار ادا کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو په رپورټ کې مو سعودي عرب او ورپسې ایران ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سفرونو په اړه واورېدل. دا چې د سعودي او ایران ترمنځ د اړیکو په رغولو کې د پاکستان رول څومره مهم دی، په دې اړه بیا هم زموږ همکار احمد الله د پاکستان لیوا پخوانی سفارتکار زاهد سعید سره مرکه کړې ده.
دوړه ممالک چې دی پاکستان دا انیشیټیو چې دی دا ایکسپټ کی، نمبر 1 رول خو ایکسپټ کړی دی. بل خبره دادا چې واقعیات چې شوی دی نو مخې باغی باندې جایزه لې چې څه واقعیات شوی دی، دا چې تعلقات مات شوی دی نو دا به څنګه بیا سٹارټ کړي. ول چې صرف سعودي عربیه خو نه دی کړی، کویت هم کړی دی، بحرین هم کړی دی، یو ای پکې امبیسډر واپس غوښته دی. او
دوه ملکونو ترمنځ حالات دومره خراب شوی دی، نو تاسو بیا څه غنئ چې آیا پاکستان چې دا وخت کم رول لوبي لګیا ده یو سالس، نو آیا پاکستان به په دې خپل کوشش کې کامیاب شي چې دوانه روغ جوړی تراولي؟
سما خیال دی چې ایونچولی به دوی ریئلایزیشن وشي چې جنگ نه سره جوړیږي نه، او دی خو ټول په آئل سپلایز باندې اکانومیز چلےږي، نو هغه کې ډیسرپشن په گلف کې ټول دنیا پہ افیکٹ کیږي. کنٹین کول ضروری دی، نور کیسه لوی نه شي.
پاکستان چې کم دی هغه د څلور دیرش کم اتحادی دغه شی جوړ شوی د هغه برخه ده، ایران چې دی د هغه برخه نه ده، نو څه غنی چې د پاکستان کم دا کردار دی ایران به هغه نه مطمئن
کاږي. دا خیالي چې مونږ سعودي کیمپ کې یو نو هغه خو بیا زمون خبره نه مانی، او کاږي دا خیالي چې مونږ جنونلی غواړو چې دوی سم دوستي ده، دوی سم دوستي ده چې دوی یو ځای کو، نو کاږي دا فیلینګ نو بیا کې دی شي چې دا معاملات رو رو ټیک شي. پدے حالات کے منگ لگ سعودی عربیہ تو زیادہ نیز دے یو بیا ہم ایران سے زمونگ تعلقات ضروری دی زمونگ نیبر دے پکار را دے چھ منگ بیلنس ساتو
د پاکستان لیو پخوانی سفارتکار زاہد سعید سرمو د احمد اللہ مرکہ اوریدا
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځای قوم مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې جرګې له لارې یو وار بیا د پاکستان حکومت وغوښتل چې د سیمې د کډوالو زر تر زره کورونو ته د بیرته لګلو او همداراز په سیمه کې د پاتې شویو خلکو د ستونزو د حل غم وخوري. دې مشرانو دغه راز ویلي چې نور د سیمې د خلکو د کورونو او د هغوی د بازارونو د نړولو کار ودرول شي. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
بنو ټاون شپ کې د شمالي وزیرستان اوتمنځای مشرانو د یوې جرګې د لارې دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د کډوالو زر تر زره واپسي سیمه کې خکیل او بېکور شوي خلکو مشکلات ته هوار کړي. جرګه کې د وزیرو او داوړو غنو مشرانو خپل خبرو کې وویل چې راتلونکي کې د دوی د مشکلاتو حل لپاره به د شمالي وزیرستان ټولو قبیلو نه مشترکه نماینده جرګه جوړوي چې هغه به وړاندې پر ټولو ستونزو او حل دولت سره خبرې کوي او ځان لا به بیلې بیلې جرګو باندې پابندي وي چې د هغې لپاره به په راتلونکي ورځو کې جرمانه مقرره کړي. د جرګې یو مشر ملک جان فراز وزیر مشال ته وویل
سیم نمیر جرگی پریشی وی نن اتمنزای پا دخشی بنده اخیری فائنل پیسلا وکڑلا چه پا 25 تاریخو ده اتمنزای مشرون چه اغی میش پل کمینا جواتی هر کمنا و مشرون دریمی اغا و سرکشنی دغی نباد او ده وزیرستان ده مستقبل ده پرا ده یو تارین غصر کو تینگ او کو اصلا و زین او جدوی پا بنده و انشالا میش بخش مزال کی پا غاش چه سید خلاف ارزی او کو اغی ده پرا انشالا میش برامتاغش ده کونه یوش ده.
ملک خان مرجان وویل دولت نه د کډوالو ستونزو هوارولو غوښتنه کوي
چې کیم خلک میژ په رزمک سب ډیویژن شته دغه کیم تکالیف دي دغه فوري ختمول په بانی شي کیم متاثرین دي په بلجی شي متاثرین دي دغه فوري واپسی او سکولینا کالج خلصول میرلی میران شاه چې په کیمه طریقه لټ شوای دی کیم ګاډی رسی میش پټک دورونو اتلا کړی دو نو میز دا تما د حکومت نه چې میز د خیر لیاره تلاش کول غوري نفرت دی ولینا جوړول نه دی پچار چې کیم نقصانات شوی دي دغه زلا کول میش غوري.
احمد سعید وای په اتفاق سره با یوازې د وزیرستان د آبادولو او کډوالو ستونزو حل لپاره با د مشرانو جرګه کار کوي.
مخ شاچ جرګې سیمه شوې دي ان شاء الله غي فائدې کړي دي خو بنا نیون سره جرګې ته اتل رغله او پاتنه نشته چې چا ویلې ختم کړي و مې جوړې بیا د جرګې سره غونډه کړه او مې د جرګې نه پر امید چې ان شاء الله وزیر د وزیرستان مسلې به حل کړي یا وزیرستان کوم به د سترنتو د یک جهتی مظاهره کوي.
جرګه کې مشرانو وویل را روانه 15 نیټه به د شمالي وزیرستان مختلفو وزیرو او داوړو قبیلو نه سلويخ سلويخ مشرانی و غونډه کړي او راتلون کې لای عمل بټاکي چې د لپاره به مخصوصه مرکه جوړوي او هغه به وړاندې مزل کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شبکه.
اوریدونکو پاکستان چیمبر اف کامرس چې دا دغه هیواد د سوداګرو یو نماینده تنظیم دی په باجول کې د خپلې یو څنګه پرانستا ده. باجول سوداګر دغه کار ته خوشبینه دي او هیله مندي چې په ترڅ کې به د دوی کاروبارونه وغوړي کی او د سیمې د خلکو ژوند به خوشي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
دغه اداره به د باجوړ ایجنسۍ د غورځېدلي روزګار د بیا اوچتولو لپاره او د تاجرانو د ستونزو د هواري لپاره څومره ګټوره وي؟ یو روزګار کوونکی شهاب الدین خان وای
دلته خو ډېر زیات بېروزګاري ده. هر سړی به په روزګار شي او چې کله روزګار راشي نو د روزګار سره بیا ډېر زیات امن هم راځي. دا وشي نو انشاءالله خلکو ته به ډېر زیات روزګار ملاو شي. دلته د قبایلو ډېر زیات روزګار چې و نه هغه د افغانستان سره تړلی و خو چونکې اوس بارډرې تړلي شوي دي نو د هغې د وجې نه روزګار بالکل په ټپه باندې ولاړ دی.
په باجوړ ایجنسۍ کې د کال 2008 راهسې د کاروباریانو په وینا روزګارونه د ترهګرۍ له وجې ځپلي شوي دي. وروستو عسکری اپریشن شو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کاروباری لاري وتړل شوې نو دغه روزګاریانو ته زیان ورساو. غفار خان چې په یوسف آباد کې خپل د ودانی لپاره د سامانونو ټال یا ګودام لري وای
او دا کوم لسنج میلا شو نو د دې سره موږ ډیر خوشبینه یو ان شاء الله چې د دې سره کاروبارونه امید لرو چې روان شي او د پاکستان د نورو بخارونو په حساب کې موږ شامل شو ته وسو خلک روزګار غواړي خپل ته کې روزګار نو کې تعلیم یافته خلک دي.
باجوړ چیمبر اف کامرس ته لایسنس په باجوړ ایجنسی کې لس ورځې وړاندې ورکړل شوی. دغه لایسنس اخستون کې لالی شوای چې هغه به روزګارونه کول خو نه رېجستر بو اوس به د باجوړ ایجنسی ټول روزګارونه هغه د یاد ادارې سره رېجستر کړي او په نږدې وختونو کې د ګټې امکانات زیات دي.
نو زه خو ډیره زیاته مننه چمبر اف کامرس د خیبر پښتونخوا کوم چې غوږ زموږ مرسته وکړه د اسلام آباد نه غوږ زموږ مرسته وکړه او دا کاروباري الزیله به ان شاء الله تعالی د ستراتیژي څونه چې د مغربي روډ دی په دې کې دا غو سره زموږ رابطه او خبرې شوې دي د مغربي روډ سره مطلب موږ د غوړو چیرې د باخار باجوړ نه د زوبه پور روان شي.
دغه کاروباریانو پوینه چې د یادې ادارې وجود به د سیمې روزګار ته ډیره ګټه ورکړي او د سیمې نه بهر وتلي تاجران به هم یو وار بیا باجوړ ته راشي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په مختلفو سیمو کې د سوائن فلو نومي رنز چې زکام ته ورته یوه ناروغي ده او اکثر د یو کس د مړینې لامل کیږي د دوو نوو پیښو د ثبت پخلی شوی دی. پاکستان کې تر دې دمه په یادې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 50 ته رسیدلی چې بېګا ترې د یوې بلې ښځې له مړینې وروسته د دغه ناروغۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمیر 15 شوی. په دغه اړه دا چې له سوائن فلو څخه د حفاظت لارې څه دي له اسلام آباد د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د پنډه ملتان او لاهور په ګډون د پنجاب مختلفو سیمو او کراچۍ کې سوائن فلو نومي بيماري په تیزی سره خوريږي او لاهور کې د نورو سلور کیسونو تصدیق وروسته ټول پنجاب کې د رنزورانو شمیر تر 500 اوړېدلې ده. خو تر دې دمه د پنجاب مختلفو اسپیټالونو ته د دې رنز په شک کې د روړې شوې رنزورانو شمیر تر سلو زیاته ده. د پنډه په هولي فیملی اسپیټال کې بیګا په سوائن فلو اخته یو زنانه مړه شوې ده چې ورسره د مړو شمیر 15 ته ورسېده. سوائن فلو څه شی دی او د دې علامات څه وي؟ دغه اړه مشال ریډیو د سواد سره تعلق لرونکي ډاکټر عبدالشکور نه تاسو کو نو دوی
یو وایرس دی د دې چې کوم میډیکل ټرمینالوژي کې نوم دی نو هغه اېچ 1N1 دی. دا هم دغه سی څنګه چې عام یې خالي په هغه کې د صبر ازي توخه ور سره پوزه بدل پکې مړی خو شي لکه دې سره دې په دې سبا کې یو هم راځي بعض حالات کې الټي د سپور ترم راتلی شي. د دې نه علاوه دي کې ریشز راځي نه سنره نه ریدانی په جسم باندې راخي چې سره سره
دا بيماري څنګه خوريږي او آیا د دې علاج ممکن دی؟ په دغه اړه مو بیا هم د ډاکټر عبدالشکور نه تاسو کو نو دوی چې دې کې زیاتره مریضان په عام دوای خکیږي خو چې د سوائن فلو تصدیق وشي نو بیا ورته د خاص علاج ضرورت وي.
څنګه دا نور وایرس چې کوم انفیکشن دي کله یو نه چې بل تل ځان په دغه طریقه لګي دا مریض چې کله پرنجي کوي یا د ټوخیږي په مشکل کې ناسې نور کسان دي رسې د ټوخي سره د جراثیم راوځي د داخلي نه په دغه نه دا خوريږي دي کې 95% پیشنټ په لبانې خوشي ده. بعض دي چې ډیر خلک چې هغه سره دي په تم نه یو دا پر راشي او تی روزي ختم شي. خو د دې لپاره ویکسین هم په مارکیټ کې راغل دي نو د دې چې کومه غټه پیچیدګي ده هغه سیکنډري ټو وایرل نیمونیا ده یا برونکایټس ده. کله مریض چې په پیپلو کې د نمونیا انفیکشن وشي پیپلي سخت شي نو هغه بیا پر اسپایټ ډیسټریس کې لاړ شي او ډیټ شي.
د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف صوبه کې د سوائن فلو مخ په زیاتیدونکو کیسونو نوټس اخستي او د صحت چارواکو ته د دې مخنیوي او علاج لپاره ټولو اسانو ورکولو هدایت کړی دی. په دغه اړه میډیا سره خبرو کې د پنجاب صوبې د صحت مشر ډاکټر امجد شہزاد وینا وا
پروټیکټیو ډیوایسز به ساری موجود دي پروټیکټیو کلوډینګ
حفاظتي آلات او حفاظتي لباس موجود دي او هغه ټولو متعلقه هسپتالونو او د صحت مرکزونو ته رسول شوی دی. دغه لړ کې ټولو هسپتالونو ته د خصوصي وارډونو جوړولو ویل شوی دی او د علاج لپاره دوايان اخستې شوی دی او هغه هم ټولو هسپتالونو او متعلقه چارواکو ته رسولې شوی دی.
کې پاس پہنچا دی گئی ہے
د یادونه دا چې د دین وړاندې پنجاب کې د ډنګي تبي د لاسه هم په زرګونو خلک ناروغ شوی او یو شمیر مړ شوی دی او دا اوس د سوائن فلو د لاسه هم په پنده او ملتان کې 15 لاهور کې 2 چکوال ګوجروالا او سایوال کې یو یو تن مل شوی دی. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
په پیښور کې اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د انیسی اجمل نه د خبرونو لنډی سوره.
په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استاسي د افغانستان د سولې په موضوع څلور اړخیزه غونډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دې غونډې په پرانستون کې وینا کوي چې د نن ورځې په غونډه کې به سولې ته د رسیدو په لارو چارو هر اړخیزې خبرې وشي. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ټینګار کوي چې سوله باید له غډلو سره وشي چې د جګړې او عام وژنې لاس واخلي. فضل هادی مسلم یار دا خبرې نن په جلال آباد کې د پرونی حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځان وژنې کې حمله غندلې. په دا حمله کې چې د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواري په حجره وشوه، دیارلس تنه وژل شو، څوارلس نور زخمیان شوي دي. د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. د کویټې په مارګټ سیمه کې د ملیشیا ځواکونو په موټر په بمی چاودنه کې 500 سرتیري وژل شوي دي. په کویټه کې د ملیشیا ځواکونو یو چارواکي چې نه وخت نوم یې خپور شي مشال لیډیو ته ویل چې نن غرمه په مارګټ سیمه کې په دغه پیښه کې دوه نور تنه کسان زخمیان شوي هم دي. تر اوسه د بریدي ذمهواري کومې ډلې نه ده قبول کړې. نن د کویټې یو عدالت د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د بلوچ مشر اکبر بوټي د وژنې په کیس کې بری کړی دی. په کویټه کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د بلوچ ملت پال نواب اکبر بوټي د وژنې په تور کې له دوه نورو ملګرو آفتاب شیرپا او شعیب نوشیروانی سره بری کړ. تر دې اورېدنې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې آفتاب شیرپا او شعیب نوشیروانی په دې پرېکړې د خوشحالۍ څرګندونه کړې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د سعودي عرب په سفر روان شوی او سبا به د ایران سفر کوي چې دا راسته یادو هیوادونو ترمنځ تروان کړکېچ د هواري لپاره د دغه هیوادونو له مشرانو سره وویني. د خبره د وزیر اعظم هاوس ویان ماس تارک نن مشال لیډیو ته کړې. ایران د هیواد په بلاستیک میزایل پروګرام د امریکا د نوو بندیزونو غندنه کړې ده. نن یې ویلي دي چې دا بندیزونه د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د واشنگتن د وسلو خرڅولو له وجې هیڅ قانوني او رسمي حیثیت نه لري.
لن خبرونه مولانا سی اجمل اورید الله وسوریدونکو د جنو پاکستان او رسپانو د نننای وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان ځینې ورځپاڼو خپلې دریې د ګیس په کموخت او لوډ شډنګ لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې وفاقي حکومت په یو منصوبه غور کوي چې تر مخه به د خیبر پښتونخوا د برخې نه ګیس پنجاب ته ورکړي کیږي چې ورسره به خیبر پښتونخوا کې په کورونو، صنعتونو او سی این جی ګیس کم شي. ادارې مخکې لیکي چې د تلسم آئینی ترمیم وروستو په ګیس لومبه حق د هغه صوبې دی چرته چې داروزی او داراز د هغې پیسې یا رایلټي باندې هم د هغه صوبې لومبه حق دی. نو وفاق له پکار ده چې دا شان منصوبې ډېر په سوچ جوړ کړي ځکه چې دا د آئین خلاف ورزي ده او دې سره به وفاق کمزوري شي. اداري زیاتوي چې دغه لړکې پېښور هایکورټ مخکې هم نوټس اغسته او صوبې کې یې د ګیس لوډ شډنګ او سی این جی ته د ګیس نه ورکولو په معاملې وفاق نه جواب غوښته. بل طرف ته خیبر پښتونخوا د بجلی معاملې کې هم د وفاق نه ګیلمن ده او اولس د دې په ضد وخت په وخت احتجاجونه هم کوي او هسې نه چې د احتجاج سره د ګیس احتجاج هم شامل شي. خو د دې سره سره صوبایي حکومت له هم پکار دي چې د شریکو ګټو په کونسل او نورو فورمونو کې دا معامله را برسیره کړي نو دې سره به د صوبایي ترقۍ لار هواره شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز خپله اداریه کې لیکي چې د پاکستان د پاره دا خبره د اندېښنې ده چې لوی شمېر ماشومان سکولونو ته نه ځي. د غلړکې حکومت وخت په وخت اقدامات هم کړي دي خو د هغې ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. هر څوک بنیادي تعلیم د حکومت یوه آئینی ذمواري ده خو که څوک دا وایي چې حکومت به ماشومان هم سکول ته بوزي نو دوی په غلطه دي. او د غلړکې خیبر پښتونخوا حکومت یو ګام پورته کړی وو چې زیات اثرناک ونه ګرځي. اداریه وایي چې خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې مختلفو سیمو کې د سروې وروستو دېرش زره داسې ماشومان چې یو کیلومیټر کې نږدې سکول نه لري په سرکاري خرچه پرایویټ سکولونو کې د داخلولو منصوبه جوړه کړې وه او د دې مقصد دپاره 1500 میلیونه روپۍ هم ایښودې شوې وې. خو چې کله د داخلو وخت راغی نو یوازې 14 زره ماشومان داخل شو او 14 زره پاتې شو. دا راز ملګرو ملتونو هم وخت په وخت ماشومان سکولونو ته لیږلو دپاره د راشن ورکولو او نورې منصوبې شروع کړې دي. اداریه اخره کې وایي چې دا وخت پاکستان کې 25 ملیونه ماشومان سکولونو ته نزي کوم چې یو لوی علمیا او د فکر خبره ده ځکه کدا ماشومان سبالوي شي نو دوی به د خپل کار روزګار او ځان ساتلو د پاره سکوي او د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو آج رسپانه خپل اداریه کې د پاکستان په خارجه پالیسي لیک کړي او وایي یو طرف ته وزیر اعظم نواز شریف او پوزي مشر د ایران او سعودي عرب دورې کوي چې مقصد یې د دواړو ملکونو ترمنځ روان تاوتریخوالی کمول دي او پاکستان ځکه دا ګام پورته کړي چې اسلامي نړۍ کې د پاکستان ډیر اهمیت دی او ورته په درنه سترګه کتي کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستان یې دینی ورځپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د نیول شوو وسلوالو پر ضد که پاخه ثبوتونه د جنگي ساحونه راغونډ او په ساینسي بنیادونو خوندي نه کړل شي نو هغوی ته د سزاګانو ورکولو کار ښایي ستونزمن شي. بلخوا د امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې ولیکنه وایي په ننګرهار ولایت کې د اتوار د ورځې له ځانمرګي بریده دا څرګندېږي چې په یاد ولایت کې د امنیت ستونزه ډېره پیچلې شوې. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوز د ضرب اعظب په نامه د عملیاتو یو نیم کال پوره کیږي. قبایلي سیمو ته د پاکستاني پوز د استولو پریکړه د دغه هیواد د آئین د 215 مادې په بنیاد شوې وه او د نوي عملي شوي قانون ایډ اینڈ سیول پاور تر مخې پوز ته د اختیار ورکړل شوی و چې په یادو سیمو کې د بنیادي انساني حقونو قوانین معطل کولی شي. د ورځپاڼې په خبره د دغه قانون له مخه د عملیاتو پر مهال د پاکستاني پوست سرتیرو د یادو سیمو نه ګڼ شمېر وسلوال ژوندي هم نیولې دي او په هغو مرکزونو کې ساتلې دي چې ټول انتظام یې پوست چلوي. دغو مرکزونو کې د نیول شوو کسانو نه پلټنې هم روانې دي او پکې د یو شمېر وسلوالو مقدمې پوځي عدالتونو ته وړاندې کړل شوي هم دي. خو د ورځپاڼې په خبره دغو ټولو کسانو ته عدالتونه هله سزا ورکولی شي چې د هغوی پر مخ کې پاخه ثبوتونه موجود وي. دا یو مشکل کار هم دی چې د کومو جنگي ساحونه دا ډول کسان ونیول شي د هغوی پر ضد د هغو سیمو ثبوتونه راغونډول ګران کار دی خو د ورځپاڼې په خبره ناممکنه نه دی او دا ډول ثبوتونه په ساینسي بنیادونو خوندي کول ډیر ضروري دي ځکه چې دې ثبوتونو کې رد و بدل کول د مقدمو په نتایجو ډیر بد اغیز اچولی شي او کله چې ثبوتونه نه وي نو بیا د بشري حقونو ادارې دا تور لګوي چې د نیول شوي کس نه په زور زیاتې د جرم اقرار شوی دی. بلخوا امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز په خپل یو راپور کې تیره ورځ په جلال آباد کې د یو قومي مشر ملک عثمان شینواري په کور د هغه ځانمرګي برید موضوع راغستې ده چې پکې 14 کسان وژلې شوي او 14 نور ټپیان دي. د برید په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ملک عثمان شینواري په کور کې د هغه د زوی د طالبانو د ولکې نه د راخلاصېدو د مراسمو لپاره ګڼ شمېر ولسي وګړي رایوځای شوي وو. د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دې برید ذمواري نه ده منلې او ویلي دي چې دا د دوی کار نه دی. ورځپاڼه زیاتوي چې په دې نږدو کې په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسلوال ډېر فعال دي او د کابل او جلال آباد ترمنځ په لویه لاره سفر دا مهال ډېر ستونزمن او خطرناک ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو د دواړو ښارونو ترمنځ دغه لاره د تګ راتګ لپاره ډېره پر خطر ګرځولې ده. امریکا هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره هغه تړلې شوې ډلې چې زیات ستونې یې په افغانستان او پاکستان کې دي د ناقانونه ډلو په فهرست کې شامل کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په ننګرهار ولایت کې د امنیت خراب حالت دا مهال د اشرف غني د حکومت لپاره لویه ستونزه ده او د هلمند، کندهار او کابل ترڅنګ د دغه مهم ولایت امنیت ساتل د افغانستان د ښه مستقبل لپاره ډیر ضروری دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د برتانوی ګارډین ورځپاڼې په ولیکنه کې د هغه هیواد د حکومت لخوا له پاکستان سره د مخادره موادو د مخنیوي په برخه کې د مرستو یو پروګرام ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي سربیره پر دې چې پاکستان د مخادره توکو یو شمیر کاروباریانو ته د مرګ سزاګانې ورکړي، برتانیا ورسره لا هم خپلو مالی مرستو ته دوام ورکړی دی. د دې لیکنې مهم ټکي تاسو ته اورو. د برتانوی ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي د دغه هیواد حکومت د پاکستان له هغې سره د مخادره موادو د قاچاق د مخنیوي او د کاروباریانو یې د نیولو لپاره میلیونونه پاونډه مرسته کړې. د لیکنې تر مخه پاکستان تر دې دمه د مخادره توکو یو شمېر قاچاقبران نیولي او له هغو څخه یې لږ تر لږه 500 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړې دي. خو دې خبرې بیا د برتانیا حکومت هغه هڅې چې په نورو هیوادونو کې د اعدام د سزاګانو پر ضد یې کوي تر پوښتنو لاندې راوستې دي. لیکنه کاږي پاکستان ته د برتانیا 15.6 میلیونه پاوند مرستې د مخادره موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د ادارې له لارې ورکړل شوې دي. لیکنه وایي د پاکستان حکومت له مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو غوښتي چې خپلې مرستې د بشري حقونو له موضوعاتو سره مشروطې نه کړي. د مخادره موادو پر ضد د ملګرو ملتونو د ادارې د 2014 کال رپورټ وایي د پاکستان حکومت ورسره منلې وه چې د غیر مستقیمو روزنیز پروګرامونو او د جنایي جرمونو پر ضد د عدالتي کاروایانو د موثره کولو له لارې به هڅه کوي چې په هغه هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د بشري حقونو فعالان وایي په پاکستان کې یو کس ته چې له 1 کیلو څخه زیات مخادره مواد ورسره ونیول شي د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د مخادره توکیو د قاچاق د مخنیوي لپاره له پاکستان سره د برتانیا مرستې هغه وخت پیل شوې کله چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې مجرمانو ته د مرګ سزاګانو پر عملي کولو بندیز لګولې و. په لیکنه کې د برتانیا د خارجه وزارت د ویاند په حواله ویل شوي چې د برتانیا او پاکستان حکومتونه پر دې سلا دي چې د نشئی توکیو د کاروبار پر ضد ګډې هلې ځلې وکړي. خو لیکنه وایي سربیره پر دې چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د اعدام پر سزا لګول شوی بندیز لرې کړل، له پاکستان سره د برتانیا مرستو دوام موندلې. لیکنه زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې برتانیا له ایران سره د ورته مرستو لړۍ له دې امله چې هغلته مجرمان په دار ځړول کېږي قطع کړې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپ دي
نه ډیر سخت راوړي تیر یا هر څه کې یو
څه کار نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د ننګرهار د یو قومي مشر او د هغه ولایت د سولې د ولایتي کمیټې غړي ملک عثمان شنواری په دیرا په پرونی ځانمرګي برید کې 14 تنه ولسی وګړي وژل شوي او 44 نور ټپي شوي وو، چې ورڅخه د 5 تنو جنازې نن دوشنبه د جلال آباد ښار په یوه لوبغالي کې واغستل شوې. په دغه اړه معلومات اورو د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د یکشنبې په ورځ چې د قومي مشر ملک عثمان شینواری او د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عصمت الله شینواری په حجره کې ځانمرګې برید شوی وو او ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. د یادې کورنۍ د 5 تنو د جنازې د ادا کېدو پر مراسمو کې د افغانستان د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو په ګډون د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار هم ګډون کړی و. نوموړي په دغه موقع خبریالانو سره په خبرو کې وویل
پردی اجیر غلام خلق دی پردی پلمسون مند زمنګ نخبه قومي مشران سپینګری خلک چې 15 خلک پراټولېږي هغه راوژنې. دوی سره هیڅ نه و، نه فرهنګ، نه دین او نه کلتور مد نظر نیول شوی، بلکې قسم یې خوړی چې افغانستان د خلک او د افغانستان خاوره به وینو لرو. موږ د دې نغه کوو چې موږ افغانان آمده یو، ان شاء الله هر نوع قربانۍ ته د خپل خاورې او ازادۍ لپاره که دا زموږ په سرونو وي که دا زموږ په مالي، دوی به ان شاء الله خپل هدف ته ونه رسیږي. موږ د هغه چا سره سوله غواړو چې موږ سره سوله کوي. هغه څوک چې موږ وژني باید ووژل شي.
د شینوارو د قومي شورا ویاند عزت افغان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دښمن دغه شان هم لیبه د دوی ارادې کمزوري نه کړي.
دغه هم لیبه زمونږ حوصلې کبي نه کړه او دښمن ته وایو چې دا ستا د ماتې نښه ده. زمونږ شینواري په دې روک تلاشي نه کړه. زمونږ شینوارو ډېری هر چا د هر غریب غربه په مخ خلاصې دي، خو دښمن نشي کولی چې زمونږ ډېری باتې کړه، زمونږ ډېری ورانې کړه. موږ نشي به کولی ان شاء الله.
قومي مشر عارف شینواري له حکومت نه ګیله وکړه چې د شینوارو د قوم په ساتنه کې له تدابیرو کار نه دی اخیستی.
زه دومره هم درته وایم چې دا دوه کسه چې یو کاري صاحب محمد الله او کاري کمین، دغه ډیر بې ضرره خلک او د ټول ولس علما وو او دغه کورنۍ سره ډیر زیات ظلم وشو چې دغه زما ماماګان دي. موږ شینواري څوک نه پرېږدي، نه هلته یې پرې نه ښودو، د وطن نه یې وشړلو، در په در یې کړو، خاورې په سر یې کړو، او دلته په ښار کې موږ څوک نه پرېږدي چې موږ نه پاکو چې دا موږ ته څه توتیا شروع ده. نه مو ولس مشر غاږ اوري، نه پارلمان غاږ اوري.
خو د ننګرهار والي سلیم خان کندوزیا وایي چې دوی به په هر حال کې د خپل ولس نه دفاع کوي.
زمونږ امنیتي ځواکونه تاسې نه یې همیشه د خپل ولس نه په دفاع کې دي، د خپل خاور نه په دفاع کې دي. دا داسې نوې واقع نه و چې موږ وایو چې صرف اوس موږ قرباني ورکړې دي. ولس همیشه قرباني ورکړې ده او د دې خاورې او د ثبات دشمنانو همیشه کوشش داري چې زموږ د ولس نه قرباني واخلي. موږ به د خپل ولس نه دفاع کوو، ولی داسې واقعیت هیڅ وخت زموږ حوصله او زموږ تعهد نشي ضعیف کوي.
د یادولو ده چې د یک شنبې په ورځ چې په جلال آباد کې د قومي مشر ملک عثمان شینواری په حجره کې ځانمرګې برید شوی و. له امله یې 13 تنه وژل شوي وو او 14 تنه نورې ټپیان شوي وو. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکر چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري
او اوس هم اوریدونکو دغه د سولې پر لور خبرونه چې زموږ همکار بشیر غواخ یې جوړوي د نننۍ پروګرام یې تاسو ته په تکراری توګه اورو.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکي خدای خدمتګار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولیزو لارو د برتانوي حکومت او پوز په وړاندې بریالۍ مبارزه کړې. زه بشیر غواخم، هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، په 1960 کلونو کې شروع شوی خدایي خدمتګار تحریک د خان عبدالغفار خان، باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لری کولو لپاره جوړ کړی وو. د تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتګار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږېدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنۍ پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړې دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي، بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډېر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغې، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضې سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي، نو اغلته خلک ضرور داسې را پیدا کیږي چې هغې غور فکر کوي. ما ته داسې ښکاري چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او د هغه یو څو ملګرو لکه عبدالاکبر خان او میاں جعفر شاه او دې سره تړلي خادم محمد اکبر صاحب او لکه وروسته ورسره بیا نور خلک ملاوېدل، دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د هلکانو، نو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا باچا خان خپل کتاب کې لیکلي دي زما جند و جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بیوسی ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډېره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کولو په خپلو کې بحث او مباحثه کولی. دغه سوالونه راوچتېدلو لازمن یو نتیجه دا راووته چې دا سوچ وکړه چې د هر سماج یا د هرې ټولنې کې چې کله یو غورزنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړه ته خبره زی او د ټولنې د خوشحالۍ غاړه ته زی په ځای کې چې کوم خلک وسیږي د اغې د ترقۍ غاړه ته زی خبره پر مخته غاړه ته زی نو په اغې کې ضرور داسې شوي دي چې اغې منظم توګه باندې مبارزه کړې ده یو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جون نه کړې منظم مبارزه کړې ده منظم کوشش کړې ده اجتماعي کوشش کړې ده دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د څنګه شروع کول پکار دی او دا د څنګه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې د دغه ځای نه شروع وشو
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورزنګ جوړ کړي هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودي باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو للارې حل کړي باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمې دي شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپی کې ستونزې پاړه سپینی خبرې وږي ترڅو د ستونزې سولیز حل راووزي د باچا خان تعلیمی مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړه دا چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی سر خو به کار کوو خو چې د غیر روان نسل خو څه علاج شي یا د غیر روان نسل لپاره خو څه داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازعو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي نو هغې دپاره خو هغې تحریک اصلاح الافاق نه جوړه کړه او په هغه حساب یې د داسې سکولونه خلاص کړه چې هغې کې یو غاړې ته خو نوي علومو او داسې علومو مو لکه داسې ژبې هم شامل شو مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو نوی نسل خبرېدی شو دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر ښه خلک چې کوم دغه بچو مور پلارو اغم را غوخته د علاقي مشران مې را غوخته
نږدې ټول چېړونکي په دې اړه یو خله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملی کړي باچا خان همداسې کول د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدوجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي جولا نداف دیقان یا کوم بل داسې کس کرا میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل نوموړي غوښتل په دې توګه په عملی ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپکا پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه کوي
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو هغه دې لړ کې عملی کار هم کاوه جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي نو موږ ولې هم داسې کښېنو مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښيي
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاري مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری وو د سرحدی گاندی په نامو جوړ شوی ډاکومنټری فلم کې د مهاتما گاندی لمسی راجموهن گاندی وایي چې باچا خان او گاندی دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما گاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه ترڅو د انګریزانو د وستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له گاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې وو.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت چې کله باچا خان نه چېرته گاندی سره لیدل کړي نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل وو چې هغه د هند په حواله وو، دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې باچا خان هر سړي ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسي یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری وو. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې وه.
نو دغه د سن 1920-25 کې زما پلار یې څه کیسه او د خدای خدمتګار تاریخ کې، نو هغه نه په سن 1930 اجلاس کوم کې اپریل سن 1930 کې، نو هغه اجلاس کې والی صاحب نے شامل کیا دیم جلکا زما پلار مقرر کا اپنی گجر ہو کے نیا گجر کر لے کہنا جی اور دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے جو دا اگست کے اگست میں میاز کے سن 1930 کی چکم دگا دل کا جلکا جمع پلار مقرر ہے نو آگے وقت یا دیر عظیم شان جلکا سے آدا کول ترنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر وہ کول نو آگے پڑے پری کلو لو لو لیڈ کنٹری پڑے پری کلو نو آگے دبا کے بیڑے ڈوب گیو نو آگے گیا ناما دو جنازے جمع پلار کلی کر ہو لے بیا آگے نفس سن 1932 کے دا ہو جو سن تیس خبر ہوا سن 1925 کے سول نہ فرمانی کا خبر دا ہوا کہ من سے پیدا کی نو من تے دا تربیت دے ور کو لے چھو کہ ارے دا دا وطن نہ دا باچا خان دا نہ دا بولی خان دے دا وطن زمن دے خورے من پیدا یو دے خورے حق ادا کو دے وطن دا آزادی دا خاطر من دے دے کی کامل کی
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویل، نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځی یا مدرسه جوړه کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي، خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و.
خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي وو. دویمه نړیواله جګړه روانه وه، برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنگ کې د دوی ترڅنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو.
دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله و، ځکه چې برتانیا په پوځ کې تنخواه ورکوله. د هر پوځي کورنۍ ته خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر گواخ در سره اوس مخخه کوم، ځکه چې د خبرونه روسته او شی بو تر ورسیدو. تر بلې ونې مو په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.